السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه د وسط لپاره ده د نیوی المریز کال مبارکي تاسو ټولو ته وایو او ریچې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال په افغانستان کې د داعش وسلوال ډلې پر حضور او فعالیت اندیښنه څرګنده کړه د دغه ورځ وایي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي نور مطالب وروسته معرفي کیږي اوس له اجمل ان خبرونه اوري
دا ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاولا لودین لخپل دندې استعفا وکړه له افغانستان به د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله د یو شمیر نور موضوعاتو تر څنګ راتلونکي ونې افغان چارواکي د امریکا له ولسمشر بارکوما سره د لیدنې کتنې پر مهال وڅېړي او په یمن کې د شیعه په دوو جماعتونو کې د ځانوښونکو بریدونو د قربانیانو شمیر د ریپورټونو له مخې تر سلو واوښت دا ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاولا لودین نن د یوې خبری غونډې پر مهال خپل دندې استعفا اعلان کړه خغلی لودین د خبریالانو ته وویل چې د خپل دندې پر مهال د ورکړل شو واکونو څخه په ګټې په ځینو برخو کې د خپل توان په اندازه اصلاحات راوستي خو د ده په وینا د کمو صلاحیتونو او د مرکزي چارواکو د لاسوهنې له امله د یو شمېر مهمو ستونزو په وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی عطاولا لودین د بېلګې په توګه په تورخم کې د زیاتو وزنونو تله یاده کړه چې پکې په ښکاره فساد موجود دی او د د پوینا چې سړکونه هم خرابوي خدای په بندولو ونه توانیده نو مولوی د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د ننګرهار والی ټاکل شوی وو خو پرې انتقاد کیده چې د اداري فساد په مخنیوي او د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی تر دې مخکې ښاغلی مولوی عطاولا لودین د سولې د عالي شورا غړی وو د افغانستان به د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ راتلونکي ونې افغان چارواکي د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره د لیدنې پر مهال وڅېړي د امریکا د اوسني پلان له مخې باید د روان میلادي کال تر پایه د امریکایي ځواکونو شمېر 15500 ته راښکته شي خو امریکا وړاندیز کوي چې ښایي تر دې ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا غړي جیف ایګرز تېره ورځ وویل چې واشنګټن له افغانستان نه د پوځیانو د ایستلو ستراتیژي ته دوام ورکوي خو بدلېدو امکان شته او ممکن تر 2018 کال روسام نږدې 10000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اسرائیل رئیس عبدالله نن واشنگټن ته ځي او هلته به د څلور ورځني سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره پر دفاعي چارو وغږیږي افغانانو ته د بهرنیو مرستو د سپارلو موضوع به یاده کړي او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله به هم په دې ملاقاتونو کې وڅېړل شي ملګرو ملتونو په کابل کې د یوې ښځې د وحشیانه وشلو او سوځولو وروستۍ پیښه په شدیدو الفاظو غندلې ده د فرخوندې په نامه دغه ویشت کلنه ښځه د پنجشنبې په ورځ تورنه شوه چې قرآن کریم یې سوځولی او د شاه شمشیره جومات او زیارت ته نږدې لومړی په وهلو ډبولو ووژل شوه او وروسته یې جسد ته اور واچول شو په افغانستان کې د ښځو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو استازي الزیرا په خپل اعلامیه کې وایي موږ په ځانګړې توګه هغه رپورټونه اندېښمن کړي چې وایي دغه ښځه له څو کلونو راهیسې رواني ناروغه وه په وروستیو ویډیوي تصویرونو کې چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دي څرګندېږي چې دا ښځه چې په حجاب کې نغښتې ده راټول شوو خلکو ته سپیناوی کوي چې دې هېڅ شي ته اور نه دی اچولی په یمن کې د شیعو په دوو جماعتونو کې د ځان وژونکو بریدونو د قربانیانو شمیر د ریپورټونو له مخې له سلو واوښت یو تلویزیوني چینل چې د یمن د شیعه یاغیانو ریپورټونه خپروي وایي چې په مرکز سنا کې 130 کسان د تیرې ورځې په بریدونو کې ووژل شول او 315 ټپیان شوي د خبر له مخې د لسګونو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی دا سنا په جنوب کې تیره ورځ وچاودنه د بدر په جماعت کې وشو بیا تر هغه وروسته بلې و د جماعت لور سره هغه وخت وشو چې لمنځغاړي په تیښته وتل بلې چاودنه د سنا په شمال کې د الحشوش په جماعت کې وشو دا دو جماعتونو ته د شیعه حوسی اغیانو غړي ورتلل حوسیانو تیر کال د یمن مرکز سنا ونیو د یمن د دای شبي څنګه ویل چې دا چاودنې دوی کړې خو سپینې ماڼۍ وایي چې د دغه ادعا څېړنه کوي د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل چې سم د لاسه داسې نښې نښانې شته چې د اسلامي دولت ډله دي د دې خونړیو برید دونو تر شا وي خو د اسلامي دولت ډله د پروپاګند لپاره قصدن د دغسې پیښو مسؤلیت هم مني بلخوا په نایجیریا کې هم د اسلامي تونلارو سره یو تړلی خبر په دغه هیواد کې یو ډلیز قبر موندل شوی. چارواکي وایي یو ډلیز قبر چې پکې لږ تر لږه اویا جسدونه دفن شوي د نایجیریا په شمال کې د ختیځ ښار ډیماسک کې موندل شوی. د چارواکو په وینا دا ښار د څو میاشتو راهیسې د بوکو حرام د اسلام پالې ډلې تر واک لاندې و او نوي حکومتي ځواکونو نیولی دی. راپورونه وایي د موندل شوو مړو سرونه پرې شوي دي. او د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو امریکا، فرانسې، روسیې، برتانیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي خبرې چې د یکشنبې د ورځې راهیسې د سویس د لوزان په ښار کې روانې وي پرون ودرول شوې. سره له دې چې دواړو خواوو وویل چې په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی خو کوم توافق په اړه یې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د دغو خبرو مقصد داسې یو توافق ته رسېدل دی چې په نتیجه کې د ایران د اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړی شي. ایران وایي چې اټومي پروګرام یوازې سوله ییز اهداف لري خو لویدیځ هیوادونه ګمان کوي چې تهران کیدای شي د اټومي وسلې د جوړولو هڅه وکړي. دواړو خواوو سره منلې چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه به یو مقدماتي توافق او د راتلونکي جون میاشتې تر پایه نهایي توافق ته ورسېږي. دا و خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال په افغانستان کې د داعش وسلوال ډلې پر حضور او فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. د وی د نړۍ ګڼ هیوادونه د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په تیر المریز کال کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو څومره پرمختګونه کړي او په دې برخه کې دولت ته پیشنهادونه څه وه؟
باید حکومت په دې کې قرباني ورکړي، بېرته حاضر شي چې موږ باید د ملت لپاره تر هر څه تیر شو.
دا هم اوري چې یو شمېر فعالانو انتقاد کړی چې افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې د یوې ښځې د وژنې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ازادي راډیو د کال له غوره شخصیت سره په همدې خبرونه کې خبرې شوي.
تقریبا په څلور بجې انتخابات ختم کیږي، مقصد شایب توسي تر نه یې غپره نه خبروي چې تیرسي د انتخابات رای چولې نه وي.
تاندې څنګه اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې پر حضور او فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. عبدالرشید دوستم په مزار شریف کې د جنډې پورته کولو په مراسمو کې د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. دوی ویل چې ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. مجیب رحمان حبیبزای رپورټ لري.
سخ کال هم د نوی کال د لمانځنې په خاطر د حضرت علي کرم الله وجهو د زیارت جهنده د ولسمشر د لومړي مستیال عبدالرشید دوستم په فرمان او د متعددو توپونو په ډزو سره پورته شوه. یاد مراسمو ته د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم خبرې وکړې او ویل چې تیر لمریز کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ عواید د دولت خزانه ته تسلیم کړي دي. ښاغلی نور همدارنګه ویل چې د بلخ ولایت د جغرافیه 95% تر مخابراتي خدماتو لاندې قرار لري او په مزار شریف کې 25 کیلومتره سړک د فواید عامې ریاست لخوا قیر شوی دی. ښاغلی نور د ملي یووالي حکومت په جوړښت او تشکیل خوشبیني ښکاره کړه او ویل چې باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې لازم او د پاموړ اصلاحات رامنځته شي. امیدوارم چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې او په انتخاباتو کې اصلاحات رامنځته شي ترڅو وروسته له دې ملي خاینینو ته د ملي خیانت موقع مساعده نه شي. عطا محمد نور یو ځل بیا د بشري حقوقو د سار ادارې د وروستي راپور په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او زیاته کړه چې د یاد بنسټ په وړاندې د حقوقي دعوا د پیلولو په هڅه کې دی. په نوی وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په خپل وینا کې وویل چې اوس مهال داعش په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړی او دا د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلی دوستم وویل چې همدا اوس مهال په شمالي فاریاب، سرپل او بدخشان ولایتونو کې په سلګونه وسلوالې کورنۍ ځای پر ځای شوي چې افغانستان او سیمې ته لوی امنیتي تهدید بلل کیږي. دوستوم ویل چې داعش په هڅه کې دی ترڅو د افغانستان له خاورې په ګټه اخیستنې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ور واوړي او د سیمې په سطحه امنیتي تهدید او ګواښ رامنځته کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال د مخالفو وسلوالو سره د مذاکراتو له پیل څخه خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې د افغانستان متحدین له هغې جملې امریکا، سعودي عربستان او ګاونډی هیواد ایران له دې پروسې ملاتړ کړي. زموږ ملګري او همسایه هیوادونه لکه امریکا تر عربستان او له عربستان څخه نیولې تر ایران او حتی تر مسکو د اروپا اتحادیې او لا نور متحدین مو د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په داسې حال کې د نوروز مراسم په بلخ ولایت کې په امنه فضا کې ترسره شول چې د بلخ امنیتي چارواکو په خبره د یادو مراسمو د ترسره کولو د امنیت ټینګښت په منظوري 15600 امنیتي ځواکونه په دندو ګمارلي ول. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، بلخ.
و مردل چې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې پر حضور او فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. یو شمېر مدني ټولنې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې په کابل کې د خلکو له خوا د یوې نجلۍ د قتل د مخنیوي لپاره یې وظیفوي غفلت کړی دی. د مدني ټولنو غړیو نن په یوه غونډه کې له حکومت څخه وغوښتل چې دغه موضوع په جدیت سره وڅېړي. 28 کلنه فرخونده تېره پنجشنبه په کابل کې د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د خلکو لخوا په وهلو ډبولو ووژل سوه، بیا یې مړې ته اور واچول سو.
په داسې حال کې چې په کابل کې د یو شمېر خلکو له لورې د قرآن شریف د سوځولو په تور د یوې نجلۍ وژنې بېلابېل غبرګونونه پارولې دي، یو شمېر مدني فعالان پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې د دغې نجلۍ د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د مسؤوله اوسېدونکو د مدني غورځنګ غړي د احمد شاه د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
پولیس هم که موږ ولیدل، تاسو یو پیښه کله چې په یو ځای کې کیږي تر وزیر داخله را راځي او دا یو ساعت دمه کې متاسفانه ساعت سازي او څو نفره پولیس نو څوک ورته نه راځي، یعنی هغه قوس موجود ده په داسې حالات سره لات کې راشي متاسفانه شي وجود نه درلود.
ښاغلی احمد شاه همدارنګه په دې اړه د یوې اعلامیې خپره کړه چې پکې ویل شوی د افغانستان د حج او اوقافو وزارت او د عالمانو شورا باید په دې برخه کې چوپ پاتې نه سي او پرېنږدي چې له دین څخه سوء استفاده وسي. دوی همدارنګه له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره دي د اقدام وکړي څو دا ډول پیښې بل وارې تکرار نه سي. د پنجشنبې په ورځ شمیر پارېدلو خلکو د کابل ښار د شاهي دوشمشیره جومات ته نږدې یو انجلۍ لومړی په وهلو ټکولو وشله او تر سوځولو وروسته یې مړی د کابل سیند ته واچوئ. د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو دا پیښه غندلې ده او د افغان حکومت د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق هم د شنبې په ورځ په کابل کې د جنډ بالا په مراسمو کې وویل چې دا موضوع باید د محاکمو له لورې مخته بیول شوی وای. ښاغلی محقق وایي کومه پیښه چې تېره پنجشنبه د شاهي دوشمشیره زیارت سره نږدې وسوه، که دغه نجلۍ کومه ګناه هم کړې وه باید محاکمې ته سپارلې وای څو د شریعت پر اساس ورسره چلند سوی وای. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه د وژل سوې نجلۍ د قتل په ارتباط پر پولیسو د مدني ټولنې د انتقاد په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څانګې مسؤول فرید افزلي ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د پیښې پر مهال هڅه کړې وه خو په خبره یې چې بریالي سوي نه وه. ښاغلی افزلي دا هم وویل چې د قضیې په تړاو یې 9 کسان نیولي او ورڅخه څېړنې جریان لري.
عمر دل چې یو شمېر مدني ټولنې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې په کابل کې د خلکو لخوا د یوې نجلۍ د قتل د مخنیوي لپاره یې وظیفوي غفلت کړی دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې ونس پروګرام کې په لومړي ساعت کې د ماپښین له 3 تر 4 بجو په کابل کې د یو شمېر خلکو لخوا د یوې نجلۍ پر وژلو او سوځولو او په دې ډول بې محاکمې او خپل سرو اقداماتو خبرې کوو. د دې خپرونې په 2 ساعت د نوي لمریز کال په مناسبت تفریحي پروګرام ته ځانګړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي په 1493 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د وسلوالو حملو د کمیدو خبرې کوي، خو راپورونه وایي چې په دې کال کې په افغانستان کې په وسلوالو حملو او چاودنو کې یوازې 10 ملکیان وژل شوي دي. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي په 1903 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د وسلوالو حملو د کمیدو خبرې کوي، خو راپورونه وایي چې په دې کال کې په افغانستان کې په وسلوالو حملو او چاودنو کې یوازې 10,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د دولت وسلوال مخالفینو په دې کال کې د رامنځته شوي خلا څخه په استفادې د جمهوري ریاست انتخاباتو او د امنیتي انتقال په بهیر کې د خنډونو د رامنځته کول په هدف وسلوالي حملې ترسره کړې. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وړم 1902 لمریز کال د پکتو په 1903 کال کې د وسلوال مخالفینو په حملو کې کموالی راغلی دی، او وایي چې وسلوال مخالفین خپل هغو اهدافو ته چې غوښتل یې ولسوالۍ او یا ښارونه له سقوط سره مخامخ کړي نه دي رسېدلي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دې حملو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
متاسفانه نږدې 1,600 انتحاري حملې وې، 2,590 د ماینونو د چاودنو پیښې وې چې په بېلابېلو ځایونو کې د مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوي وو. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو هم حملې شوې دي. په مجموع کې که څه هم زیاتوالی نه ښیي، 45% د مخالفینو په حملو کې کموالی راغلی دی.
که څه هم ښاغلی صدیقی په 1903 لمریز کال کې افغان سرتیرو ته د اوښتو کره تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دغه کال کې په وسلوالو حملو او چاودنو کې 1,615 ملکیان وژل سوي او 3,905 نور ټپیان سوي دي. نوموړي په دغه کال کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د وسلوالو حملو د راکمېدو لامل د انتخاباتو د ترسره کېدو او د امنیتي انتقال د بهیر په هدف د افغان سرتیرو لخوا د کلکو امنیتي تدابیرو نیول وښودل. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان سرتیرو په دغه کال کې په ټول هیواد کې 401 خپلواک او د اردو او ملي امنیت سره په ګډه 2,500 عملیات ترسره کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان ښاغلی صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوب تلفات دښمن
په 1903 لمریز کال کې د مخالفینو مرګ ژوبله هم 3 برابره زیاته شوې. د اټکل شوي شمېرو له مخې نږدې 2,000 وژل شوي او زیات شمېرې هم زخمي شوي دي. د دښمن 1,218 تنه د پولیسو لخوا نیول شوي دي او یوازې 3 مورد انتحاري حمله کوونکي مګنی ولې دي. پولیسو 1,400 ماینونه خنسا کړي دي او لمنځه یې وړي دي. په ورته وخت کې موږ 3,200 میله وسلې له وسلوالو ډلو څخه راټولې کړي دي.
له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یو نامه د خپل کلنی راپور د خپرول پر مهال په 2014 میلادي کال کې چې د 1903 لمریز کال سره برابر دی د ملکي تلفات شمیر د 15 کلونو په پرتله زیاتوباله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر نیوکولایز هایسم په روان کال کې د یاد راپور د خپرول پر مهال داسې ویل:
په 2014 میلادي کال کې نسبت 2013 میلادي کال ته په ملکي تلفاتو کې 22% زیاتوالی راغلی دی، چې د 2009 میلادي کال وروسته داسې ارقام دی چې ثبت لري.
د یاد راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې په وسلوالو حملو او منچاودونو کې 3,609 نوي ملکیان وژل سوي او 6,839 نور ټپیان سوي دي. خو په تیر کې وسلوال طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ملکي تلفات په برخه کې د راپورونو خپرول نیمګړی او یو طرفه بللی وو. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په هیواد کې د مهمو امنیتي پیښو د رامنځته کېدو او په ځانګړي ډول د هغوی د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه د امنیتي ارګانونو مسؤلین د پښتنو ګرویژون لپاره دغې جرګې تور غوښتي او له هغوی څخه په دې اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست په دغه کال کې د رامنځته شوو حملو پر مهال افغان سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي نظیفه زکی په 1903 لمریز کال کې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو له قوله افغان سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه داسې ویل:
د هغو ارقامو او شواهدو له مخې چې هم د خلکو لخوا ویل شوي او هم د ولسي جرګې کورنۍ کمیسیون ته د امنیتي ارګانونو مسؤلینو د ورغوښتلو پر مهال چې هغوی ویلي دي، په 1903 لمریز کال کې د 13 کلونو په پرتله ډېرې حملې شوې دي چې ملکیانو ته یې هم زیات تلفات اړولي او تر 6,000 زیات نظامي افسران، سربازان، ساتمنان پکې وژل شوي دي.
میرمن زکی په دغه کال کې د وسلوالو حملو او چاودنو د زیاتوالي لاملونه د افغانستان د کشفي او استخباراتي ارګانونو زوفه بله او زیاته یې کړی چې باید په دې برخه کې پرتې نیمګړتیاوې لرې سي. د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په بازار د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د والیبال پر میدان، د لوګر پر امنیه قومندانۍ، په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ او د کابل په امنیه قومندانۍ کې انتحاري حمله، په 1303 نوي لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو لخوا خونړۍ حملې بلل سوې. وسلوال مخالفینو همدارنګه په دغه کال کې په کابل کې د انتخاباتو د مرکزي دفتر په ګډون په کارتایسی کې د بهرنیو میلمنو پر دفتر د ولسي جرګې پر غړي شکوریا بارکزی وسلوالي او موټربم حمله ترسره کړې. وسلوال مخالفینو همدارنګه د کابل په ځینو سیمو کې د دفاع وزارت پر منصبینو هم موټربم او انتحاري حمله وکړې. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په دغه کال کې د دولت وسلوال مخالفینو لخوا ترسره سوي حمله کمی بولي، خو یادو حملو د کابل او ولایتونو ګڼ شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې دي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکي چې پلار یې په یوه انتحاري حمله کې وژل شوی داسې وویل:
اگر ای قسمامي قبر
کچيري دوی دغه قبر او زموږ خپګان وویني، او کچيري دوی په خپل کور کې هم داسې غم او خپګان جوړ کړي چې زما دوه کوچنۍ خويندو زما د پلار د جنازې د پورته کولو پر مهال د چارپای پښې ټینګ نیولې وي، یوې شپږ کلنه او بل هم څلور کلنه وه، ویلی چې زما پلار چیرې وړي، زما پلار موړي.
افغان چارواکو د دې حملو تر سره کېدونکې تر ډیره وسلوال طالبان، حقانی شبکه، حزب اسلامي او په هیواد کې د پاکستان د حکومت په ملاتړ موجود بهرني وسلوال بللی دي. د وسلوال مخالفینو حملو په هیواد کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره هم کمی پیدا نه کړ، بلکې د راپورونو له مخې په کابل او ولایتونو کې وسلوالي انتحاري او موټربم حمله ترسره کړې. د کابل ښار دوه تنو اوسېدونکو په کابل او ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفینو د حملو په اړه وویل چې 1303 نوي لمریز کال د افغانستان لپاره د امنیت په برخه کې یو ښه کال نه و.
امسال کې خلاص بشه د امنیت خوب نه بود.
سال 1393 واقعا یک سال بسیار دشوار و یک سالی که پر از حملات انتحاري بود.
د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزي حکومت او د اوسنی برحال ولسمشر اشرف غنی حکومت په هیواد کې د رواني جګړې د ختمېدو په هدف د وسلوال مخالفینو سره د سولې او پخلاینې په برخه کې په کور دننه او بهر ډېرې هڅې ترسره کړې چې اوس هم دوام لري. کارپوهان وایي کچېرې افغان حکومت په دې برخه کې په دقت سره عمل ترسره کړي او د سولې په برخه کې د وسلوال مخالفینو رضایت ترلاسه کړي، په هیواد کې به جنګ ختم او سوله تامین سي.
د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو لپاره اوس تر بل هر وخت ښه زمینه برابره سوې ده، خو د سولې د ټینګښت لپاره په تېر یو کال کې په ځانګړې توګه د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته تر کومه حده هڅې سوي؟ آیا دغو هڅو مثبته نتیجه ورکړې؟ قسیم سولمل براته وایي:
له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د څو کلونو هڅو ولې نتیجه نه ده ورکړې؟ دا غ پښتنه ده چې د هر افغان په ذهن کې راګرځي، خو داسې ښکاري چې نن سبا د دې بهیر د بریالیتوب لپاره هڅې تیزې سوې دي، هغه څه چې افغان حکومت هم یادونه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د تیرو شپږ دیرشو کلونو په مقایسه اوس مهال د سولې لپاره بې ساری جدیت شته، خو دا بهیر په څه ډول پر مخ ځي؟ ولسمشر غنی یې ځواب وایي:
اجماع از اما
ښاغلی غنی وایي د دې ټولنې اجماع د سولې د ټینګښت لپاره ده، خو هغه سوله چې زموږ ارزښتونه او لاسته راوړنې وساتي، هغه سوله چې شفاف او روښانه وي، نه د پردې تر شا. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زموږ پر هیڅ کوم ملي ارزښت باندې له هیچ چا سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې او نه به هم وسي. د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمېر هیوادونو لکه دوه ځله سعودي عربستان، چین او پاکستان ته په همدې هدف سفرونه درلودل، چې ویل کېږي د سولې مذاکراتو ته د نږدې کېدو لپاره یې ځینې لاسته راوړنې هم لرلې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په وار وار خلکو ته ډاډ ورکړی چې دا بهیر ملي ګټو ته په پام سره ترسره کېږي، خو دا مذاکرات کله پیلېږي؟ د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی که څه هم وایي چې د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره سوې ده، خو دقیق نیټه نه یادوي.
زمینه صلح فراهم شوه، زمینه
د سولې او مذاکراتو زمینه برابره سوې ده. د کار په لومړیو پړاوونو کې یو، زه هیله من یم چې په راتلونکي کې خبرې پیل شي. تر دې دمه چې زه ستاسو سره خبرې کوم، مذاکرات نه دي پیل شوي.
کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پر مثبتو پایلو شک څرګندوي او وایي چې دا مذاکرات به په افغانستان کې جګړه ختمه نه کړي. د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د مذاکراتو د څرنګوالي لپاره د حکومت اقدامات به افغانستان د ګاونډي هیوادونو د سیاستونو قرباني کړي. نوموړی وایي سولې ته د رسیدو لپاره تر هر څه مخکې یوې ملي افغاني اجماع ته اړتیا ده.
هغه سولی چې اوس رئیس جمهور اشرف غنی آغاز کړی زما باور دا ده چې نتایج مطلوب نه دي. افغانستان په اول په یو اجماع ملي افغانی ته ضرورت لري، اجماع منطقوي ته ضرورت لري، وروسته اجماع بین المللي ته ضرورت لري. تاسو د عربستان، سعودي، ایران تضاد ته وګورئ، پاکستان، هندوستان تضاد ته وګورئ، دلته چین دی، روسیه دی، نور مملکتونه. تر هغه وخت پورې چې دا توازن برقرار نه شي نتایج منفي دي.
په داسې حال کې چې حکومت په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکراتو د پیلېدو خبره کوي، طالبانو تر اوسه رسما دا نه دی ویلي چې په دغو خبرو کې به برخه اخلي او کنه. له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو وتل او د افغانستان په اساسي قانون کې تعدیلات د سولې د خبرو لپاره د طالبانو اساسي شرطونه دي. د طالبانو د رژیم یو شمیر پخواني چارواکي هم وایي چې د طالبانو مشروع غوښتنو ته باید مثبت ځواب ورکړل سي. د طالبانو د رژیم چارواکي مولوی سید اکبر هغه ازادي رډیو ته وویل چې حکومت باید د ملت په خاطر په ځینو مواردو کې انعطاف ولري.
دشي وسی چې په دې باندې حکومتوم قانې سي او خارجانم قانې سي چې طالب په افغانستان کې یو ډاله ده او یو وخت په افغانستان کې حکومت کړی، هغه د دې مشروع غوښتنی هغه ته قناعت وکړي او غیر د دې څخه حکومت وایي چې په خپلو کړو کې تغیرات راولي او وایي چې حکومت په دې کې قرباني ورکړي، بیرته حاضر سي چې موږ باید د ملت لپاره تر هرڅه تیر شو.
په وروستۍ کې داسې راپورونه خبره شول چې حکومت د سولې په خبرو کې 10% سیاسي واک طالبان ته ورکوي، خو حکومتي چارواکي دا راپورونه ردوي. د سولې د مذاکراتو پیلېدو ته په داسې حال کې د بیلابیلو لورو لخوا لیوالتیا لیدل کېږي چې مخکینی ولسمشر حامد کرزي په وار وار طالبانو ته ورونه ویلي وه او د سولې د خبرو د پیلولو لپاره اضافه تر 40 سفرونه پاکستان ته وکړل، خو له طالبان سره د سولې د خبرو لپاره د مخکینی حکومت هڅو هیڅ نتیجه نه درلوده. د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره ظاهرا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نوي پړاو ته داخلې سوې او دغه هیواد ژمنه وکړه چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر وي، خو څېړونکي د دې بهیر د بریالیتوب لپاره د پاکستان پر اراده شک څرګندوي. یو له همدغه څېړونکو څخه د مخکینی حکومت د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا دی.
حکومت جدید افغانستان تا کنون امتیازات زیادی به پاکستان قائل شده.
افغان حکومت تر اوسه پاکستان ته ډیر امتیازونه ورکړي دي. په حکومت کې زما لس کلنه تجربه منفی ده او په دې خاطر دی چې زه نوی حکومت خبرداري ورکوم چې له پاکستان سره په خپل چلند کې احتیاط وکړي.
خو پر مخکینی حکومت په ځنګړې توګه د سولې پر شورا په دې خطر انتقادونه سته چې له زیاتو لګښتونو سره سره په تیرو څباندې څلورو کلونو کې چې دغه شورا جوړه سوې د سولې د ټینګښت لپاره د دوی هڅو د پام وړ نتیجه نه درلوده. د سولې د عالي شورا چارواکي هم د دغه شورا په کارونو کې خلاوي مني. د سولې د شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي چې دوی د سولې لپاره په ذهنیت جوړولو کې بریالي نه وه، خو هیله څرګندوي چې اوس یې کړی د دې بهیر د بریالیتوب لپاره له نویو ادبیاتو سره کار پیل کړي.
موږ ذهنیتونه اداره نه شو کړی. دا باید ومنو چې دا د سولې د عالي شورا او حکومت د کمکارۍ په خاطر ده. هیله من یم چې موږ د خلکو د راټولولو لپاره پر نویو ادبیاتو کار وکړو څو له افغان څخه د افغانستان پر وړاندې استفاده ونه شي او دا یوه اساسي خبره ده.
خو آیا رښتینې سولې ته د رسېدو لپاره د نوي حکومت هڅې څومره بریالۍ ګڼلی سو؟ ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي د سیمې د ځینو هیوادونو لکه چین او سعودي عربستان په مرسته پر پاکستان فشار راوړي څو وسلوال مخالفین مذاکراتو ته حاضر کړي. کارپوهان هم وایي د سولې د خبرو لپاره باید بې طرفه او با صلاحیته پلاوی وټاکل سي او د حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد زیات سي. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود دغه راست ټینګار کوي چې د سولې بهیر هغه وخت بریالی کېدای سي چې کورنۍ او بهرني اړخونه دواړه یو شان تقویه سي.
طبیعي خبره ده چې دواړه بوده، هم خارجي بود هم کورنۍ بود، یو د بل سره لازم ملزم دي. بیا په هغه وخت کې سمه نتیجه ورکړي او که چېرته په یو بود کې ډېر زیات مخکې ځي چې هغه خارجي بود دی او په کورنۍ بود کې دوی کم کار نه ترسره کوي او په دې هیله دي چې ټول کارونه به دوی د پاکستان جوړوي یا چین جوړوي یا امریکا جوړوي یا عربستان، سعودي یا امارات جوړوي.
په همدې حال کې ولسی جرګه سره لدی چې د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګندوي، خو وایي چې د دې بهیر ټول جزئیات باید له خلکو سره شریک کړی سي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې باید یو کاري کتبي پلان جوړ او د تایید لپاره دغه جرګې ته واستول سي.
د سولې د پروسې د شروع لپاره باید تر مخ یو منظم او لیکلي ستراتیژي او کاري پلان ترتیب او د شورا لخوا نه تایید شي، تر څو د ملت استازي په جریان کې وي او ملت ته همدا پارلمان مسؤل دی.
اوس به وکتل سي چې د ملي وحدت حکومت به څومره د سولې په هڅو کې بریالی وي او افغانان به خپل سترې غوښتنې ته چې په هیواد کې سوله و ارامي ده ورسیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غق آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو له از اوریدل سي چې د ماشام پر او بجو پیلېږي او د سهار تر او بجو دوام کوي. د سهار د او بجو څخه د ازادي رادیو خبرونه پیلېږي چې د ماشام تر او بجو دوام کوي. تاسو کولی سي چې د خبرونه پر انټرنیټ هم اوري چې پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. 2:30 بجې کېدونکې دي له اجمل ان د مهمو خبرونو سرخطونه.
دا ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاولالدین نن د وی خبری غونډې پر مهال خپل دندې استعفا وکړه. نو مولوی ویل نه دی توانیدلی چې په هغه اصلاحاتو بریالی شي چې دی غواړي. افغانستان به د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ راتلونکې اونۍ افغان چارواکي د امریکا له ولسمشر سره د لیدنې پر مهال وڅېړي. ملګرو ملتونو په کابل کې د یوې ښځې د وحشیانه وژلو او سوځولو وروستۍ پیښه په شدیدو ټکو غندلې ده. په نایجیریا کې یو ډلهییز قبر موندل شوی. چارواکي وایي یو ډلهییز قبر چې پکې لږ تر لږه اویا جسدونه دفن شوي د نایجیریا په شمال ختیځ کې موندل شوی. دا سیمه تر څو میاشتو پورې د بوکو حرام د اورپکې ډلې تر واک لاندې وه. په یمن کې د شیعهګانو په دوه جوماتونو د ځان وژونکو بریدونو د قربانیانو شمېر د رپورټونو له مخې تر سلو اوښتی دی. او د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو امریکا، فرانسې، روسیې، برتانیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي خبرې چې د یک شنبې د ورځې راهیسې د سویس د لوزان په ښار کې روانې وي پرون ودرول شوې.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې واوریدل، د ننګرهار سرپرست والی نن په یو غونډه کې وویل د مځکو د غصب، اداري فساد او نورو ستونزو له کبله استعفا کوي. شاه محمود شنواری رپورت لري.
د ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاولالدین د 1994 کال په لومړۍ ورځ د یوې خبري ناسې پر مهال خپل دندې استعفا ورکړه. نوموړي د یوې خبري ناسې پر مهال وویل چې د خپل دندې پر مهال د ورکړل شوو صلاحیتونو څخه په استفادې په ځینو برخو کې د خپل توان په اندازه اصلاحات راوستي. ولې د کمو صلاحیتونو او د مرکزي چارواکو د مداخلې له امله د یو شمېر مهمو ستونزو پر وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلی. عطاولالدین د بېلګې په توګه په تورخم کې د زیاتو وزنونو تله یاده کړه چې پکې په ښکاره فساد موجود او دې سره سړکونه هم خرابېده. دی وایي د فساد لمنځړو په خاطر یاد تله بنده کړه، خو د ټولګټو وزارت لخوا بیرته ورته اجازه ورکړل شوه چې اوس هم په هماغه اندازه فساد روان دی.
ځکه خلکو پیسې اخیستي او سره پرانېدلو، نو حد اقل هغه پیسې چې د شخصي جبون ته تللې ما د هغې مخنیوی وکړ. متاسفانه زما د غیابت په دوران کې بیا حکم صادر شلو. هغه د فیدانې وزارت د خپلو قوانینو په رڼا کې چې موږ ته احترام لرو هغه شروع شو، خو دی چې اوس نتایج ګورم، نتایج هماغه دي چې هماغه دواړه ضرره حاکم دی. همدا اوس همدا سرک خرابیږي او هم پیسې شخصي جبون ته ځي.
عطاولالدین د هغو نورو مهمو ستونزو یادونه هم وکړه چې په لمنځوړلو کې د ده پر وړاندې خنډونه موجود و. په دې کې د قانون نه حاکمیت، د ځمکو غصب او خپلسري عملیات دي.
د قانون د تطبیق د پاره موانع او بعضې مواردو کې غصب یقیني خبره ده چې په خپل ولایت کې د حکومت کول د قانون د تطبیق لپاره همدا لوی معنې دی چې یو سړی په خپل کلي کور کې ولسوال، والی او حاکمي د ټولو خلکو سره معرفت او بلدتیایي او بیا به تا توقع کوي چې قانون به سر په سرو کې تطبیقیږي. حتما به د دې قانون د تطبیق په وړاندې باندې د قانون ماتونه صورت نیسي. بله لویه ستونزه چې ماته وه هغه هغه خپلسري عملیات چې زما د امنیتي قواو سره په نګرا ولایت کې نه تنظیمېده، د کابل نه د دیسان په شکل باندې یا د قواو د راتګ په شکل باندې ترسره کېدل او په نتیجه کې زما بې دفاع او هغه مظلوم ولسونه چې په جنگ کې دخل نه لرلو په شهادت باندې رسېدل کورنیه سوځېدل.
نوموړي وویل څنګه چې لازم و په هغه ډول دی د یادو ستونزو د لمنځوړو په برخه کې نه دی بریالی شوی او په همدې خاطر له خپلې دندې استعفا اعلان کړه.
که زه په یو ورځ دلته د 2000 کسانو په حضور کې په شاندارو مراسمو باندې دلته معرفي شوم، نن د هغې خلکو په نمایندګۍ د 10% د 200 یا 300 کسانو په حضور کې خپل معذرتونه وړاندې کوم او تاسو نه رسمن د دې وظیفې نه رخصت غواړم.
په دې خبري غونډه کې د ننګرهار ولایتي چارواکو، سوداګرو، اصنافو اتحادي غړو او دیني علماو له عطاولالو دین څخه وغوښتل چې پر خپله کړې پرېکړه دې غور وکړي او تر هغه چې د ولسمشر احکام نه وي راغلي دی باید په دې ولایت کې د سرپرست په توګه پاتې شي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلی سي. ازادي راډیو هر کال د کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغانان د کال د شخصیت په توګه غوره کیږي چې د ازادي راډیو له اهدافو سره سم د ډیموکراسۍ د ارزښتونو لپاره کار کوي. په تیرو کلونو کې د ننګرهار پخوانی ولی ګلاغا شیرزی، د بشري حقونو فعال انارکلی هنریار، د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست، د هیواد نامتو سندرغاړی فرهاد دریا، د بشري مرستو تنظیمونکي د غزي امان الله خان لور، هندیا د افغانستان، د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست او تیر کال د وی خیریه ټولنې رئیس احسان الله ابیات وو. دا د احمد تکل ته غوښتل چې د 1993 مریض کال شخصیت درپیژني.
د ازادي راډیو د کال شخصیت د حمل د شپرسمې د انتخاباتو په اړه نظریات که څه هم بیلابیل دي، خو دا ټول نظریات په دې مهم ټکي کې سره یو ځای کیږي چې د انتخاباتو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د قدرت سولهیز انتقال ته امکان برابر کړ. هر افغان وګړی چې د انتخاباتو په ورځ یو علم خطرونه پر ځان ومنل او خپل د رایې حق یې استعمال کړ د اتل حیثیت لري. خو په دې کسانو کې ځانګړي اتلان هم شته. دیموکراسي د ازادي په څیر ده چې قرباني غواړي. د ازادي راډیو د کال شخصیت هم د همدې باور لمخې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خپلې معصومې لور د مړینې ستر غم په سینه کې پټ وساته او د رای ورکولو حوزې ته ولاړ څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نه شي. د وري په 15مه د شپې 12 بجې وې چې د جواز خان شپږ کلنې لور دریم ګلې وروستۍ سلګۍ ووهلې او سایه ورکړه. خو د تڼۍ ولسوالۍ په ورژلي کلي کې هیڅوک خبر نشول ځکه د سهار په 9 بجو د رایې ورکولو محلونه پرانیستل کېدل. جواز خان وایي که سبا سهار کلیوال د ده په ویر کې د ګډون لپاره د ده کور ته راغلي وای نو زیات شمیر خلک له رایې ورکولو پاتې کېدل، نو ځکه په هغه شپه د پر خپل زړه لویه تیږه کېښوده.
شپې تقریبا کم زیات غالبانو 12 بجې ټیم و چې موسه د کور والا راغله چې ته خو بیا ولای پرتې دریم ګله دې په خاک ورسېده. د خپل کور والا ته مو وایي چې کسی چې چغور ونه کوي. د ما ورونه د ما وریارونه را جګ شول. دی ووایي چې یس بې د خپل پردي ته خبر وکړي. مو ورته وایي چې نه ثبوته د رسمي ټکل یې ورېږدو. تقریبا په 4 بجې انتخابات ختم کیږي. مقصد شایب توسی تر نه یغه پر نه خبروي چې تر څه د انتخابات رایم چولی نوی بیرته به پاغه دین خپل پردي ته خبر کی چې انتخابات رای وکی پازی کې به میک توسی د مړی خاورې تسپری.
د وری په 14مه چې د انتخاباتو تاریخي ورځ وه، جواز خان د سهار په 9 بجو خپل د زړه ټوټه له خپلې میرمنې او مور سره په کور کې پریښوده او د کورنۍ ټول غړي یې له استثنا پرته له ځان سره د انتخاباتو حوزې ته بوتلل.
وامو خپل مور وای وامې کور والا وا داغه مې د مړي ته پریښوده. نوره کابرونه مې وي کا خویاندې مې وي کا ویندیارې مې وي دا مې ټول موټر کې سره وکینول او زه ته ولاړی. دا زنانا چې کومه وي د کلي دام په ډټسنې کې ولګلې. موږ دا ژڼکي په ټریکټر په دغه چکرې بالو بتارې کې سوره شوي د ډنټرک کې.
د ورژلي له کلي د رای ورکوونکو ډله د تڼیو ولسوالۍ د انتخاباتو حوزې ته ورسېده، خو هلته ډېره ګڼه ګوڼه وه او جواز خان اروزی چې د کلی یو مخور ته حقیقت ووایي څو دوی وکولای شي له نورو مخکې رای ورکړي. سپینګیرای له خلکو غواړي چې جواز خان او د کورنۍ غړو ته لومړی د رای ورکولو وار ورکړي.
هلته یو سپینګیر را پات شو. سپینګیر ورته وویل چې و خلکا چې و چې لږ آرام شئ و خبره کوم چې وای کا چې د جواز خان لور شپې په 12 بجې په خاکر سدلیدو خو تر یغه پیره د خبره پټه ستلیدو په زړه کې چې مقصد د خلک ټول دی او زیته راغلل. اوس دا مهرباني وکړه چې تاسو په دا اوزه کې د جواز خان دپاره دا رایه ته لږ لیار ورکئ چې مقصد دای د هغه رایه وچوي دای د خونه ته ځون ورسوي. په دا نه د خلک لږ تغییر شول خفه شول ډېر یو دوه منټه خو چا کیسه نه کړه خلوصه. آخر کې بیر سپینګیری مخته شول دی میک کې مکور والا چې وي دې ته ټوله ته لیار وکړ.
د جواز خان میرمنې ته هغه شپه په یاد ده چې دا او سپین سرې خواښې دې ستر غم ته په کور کې یوازې پاتې وې.
مو ته خدای صبر روچو غم خپل په ټټر کې وسته پور م نه کړ نه خبر میرم نه کړ نه خبره الهام خو کې پته شو واز ته پته شو بس نه راي چې کنو نه د خین د خپل تر زمانه په د جنکې نه کړل خبر چې مې ته داسې واقعیت په خښو یم واس ته کنوستي ډوړه دوی چې کله د حرکت وروکو تلپینې وروکو چې مې درغل د خپل غوندونو خبر کړل چې داسې مې ته واقعیت په خښو.
بیز عمر خان د ورجلی کلی یو سیدونکی چې د دریم ګولې لمړینه د رای ورکولو په حوزه کې خبر شوی د جواز خان پریکړه د یو پاخه مشر کار ته ورته کار بولی.
داسې مشر نه کړل کای میک جواز خان چې وکړل جواز خان دا وکړل چې مړای پټ کو انتخابات یې خلوص کړل یې نه خبر وکړ چې مړای شوای دی یغه نه مړای ته روغلی میګی مزدیګر ته خاخ کو.
د افغانستان د ولسمشری انتخابات ل خپل ټولو لوړو ژورو سره تیر شول. د ملي وحدت حکومت جوړ شو او جواز خان خپل مسؤلیت د یو بادر ک افغان په توګه تر سره کړ. خو نږدې یو کال وروسته چې ژوند بیرته عادي بڼه خپل کړي د دریم ګولې د نشټوالي د غم پیټی د پروګو درنیږي.
دا غ خپل الوات سده دا غ یو د زړه ټکړه د زړه نه خوشیدو خو بالکل کله کله مته په خوب کې راي دی ولا وسا دی داسې د سترګې ته داسې مخته مختره ته ګرځي.
د جواز خان مور هم د خپل لمسی د مړینې ترخه خاطره یادوي خو په داسې حال کې چې د خپل زوی د پریکړې ننګ کوي وایي چې له صبر پرته دوی ته بل لار نه و پاتې.
دا نه ډېر دنه سخت کیږي چې وتای چې اتمون زکات را جوړې مرګای ډېر سخت دی نو خیر تریخ دی په نیمګړې دنیا کې مرګای تریخ دی یورانس ګای تریخ دی خو بیا موږ صبرې به خدای ته په صبر شوي.
دیموکراسي په افغانستان کې ډېر نوې مفهوم دی او د جواز خان د مور په عمر ډېر خلک خای په تعریف او اهمیت پوه نشي. خو جواز خان که څه هم خوانځي او په هنتون ته نه دی تللی مګر په دې اړه خپل تصور او خپل نظر لري. دای په زغرده وایي چې ولې د دل لپاره انتخابات مهم و دومره مهم چې د دریم ګولې درون غمې پرې هېر کړ.
انتخابات یې د پر ارته مهم و چې څلوېښت کاله تقریبا ووتل خو جنګ دی وینه دو مرګ دی بام دی هدېغه نه و چې اخر په میخوا مسلمان یي بام خلوص شي لاس میړه پنځه میړه مړه شي ام خوره لري ام موره لري ام پلوره لري ا دغسې الواده پتې کېږي نه اخر اخر په مینه خو یو کین وخت کې ژوند درسي که دا ژوند به په دغسې سره یور کې تېروو ستړی یو دې د جنګې نه تر تبا بربودي.
جواز خان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لخوا نوی حکومت ته د قدرت سپارلو ته چې په افغانستان کې د واک لومړی ځل سولیز انتقال بلل کیږي په کوم نظر ګوري؟
الحمدلله چې په افغانستان کې یو بادشاه دیار لس کوله اندازه دو په وزنې بچایي وکړه. بیا شکریا هزار هزار شکریا چې دا خپل چوکۍ پر ازا پریښوه چې ملګری د متوس ته وسپارله. زه په دانه ډېر پخر
د ازادۍ رادیو د کال شخصیت په یو وخت کې د څو مثبتو صفاتو په خاطر ستایو. په جواز خان کې زړورتیا، زغم، تدبیر، هیواد او د هیواد ګټو ته وفاداری او ګڼ نور صفات یو ځای شوي او د ورژلي کلي اوسیدونکو هم ګام په ګام د دې صفاتو پر پلونو پل ایښی او لکه څرنګه چې د کلیوال قمر خان کیسه کوي، دوی د قانون او نظام حاکمیت ته هومره لیوال دي چې د هیواد د مشرانو له غوښتنې سره سم هر څه ته تیار دي.
خبرې دویر غول یوې که مړی ته دلته پته شوي وای نو ولته رایه نه چوله که دا پوه شوې که نه چې بیا مړی ته نه وای پته شوي رایه تلو شوی وای هلته مړی پته کېده خو بیا دا معنا ده چې موږ داسې وای چې دا بادشاه چې میږ ته جوړ شي میږ ته به یوه بودیز نه جوړه شي میږ ته به یوه روزباز نه روزي افغانستان به جوړ شي هر به سړی به په خپل کاروبار په خپل اسپا وختا شي بادشاه به ویل وي د میږ به تلل وي.
اته دیرش کلن جواز خان د تڼۍ ولسوالۍ په ورژلي کلي کې اوسیږي. دی بزګر دی او په یو معمولي کور کې چې د یو غره له پاسه ودان دی استوګ نه لري. دی دنګ ځوان دی چې لنډه توره ږیره یې د یو عام افغان بڼه ورکوي، خو شمېرلې او په دقت خبرې یې ښیي چې عام افغانان نور نو هغه پخواني ساده وګړي نه دي او تودو سیاسي تحولاتو بدل کړي دي. جواز خان دا تمنه لري چې د خپل رای په بدل کې به له حکومت او چارواکو څخه ترلاسه کړي، خو ژمنه کوي چې د یو عام افغان په توګه به د هیواد په سیاسي چاپیریال کې ژوند ته دوام ورکوي. جواز خان وایي د 1993 کال په انتخاباتو کې د خپل لور مړی په کور کې پټ وساته چې خلک د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره له رای ورکولو څخه پاتې نه شي، خو په بل ځل انتخاباتو کې به حتی که یو لاس هم ونه لري ګډون کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نوې کال مو مبارک شه. دوستانو نن په دې نغږیږو چې د نوروز مانځل څنګه دی، او په دې هم نغږیږو چې پر خور لور د ولور اخیستل روا دي که ناروا، بلکې په دې غږیږو چې کوژد شوې نجلۍ ته د نوي کال د برخې یا د نوروزي وړلو ځوانان ولې پوزې ته راوستي.
هغوی ته نوروزي نه وړي دومره پاتې و بېخي د نامزدۍ بېخي فسخ کړل.
ځوانان زموږ او تاسو بې واده نه پاتې کیږي.
کالي راته راوړه، سره زر راته راوړه، د جلبۍ ماهي وچه مې
تېر ځله دودونه او رواجونه د خلکو بېخ باسي چې د هغو څخه نوروزي وړل دي.
ملګر ورپسې په دې غږیږو چې د نوروز او یا د خوښۍ او رخصتۍ په نورو ورځو کې چې کله کورنۍ کوم چیرې په چکر ځي، نو ځینې ځوانان یې په خپلو ناوړه حرکاتو د زړه وینې خولې ته راولي او ولې په ارامه نه پرېږدي.
دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي، عجب عجب ګوري،
ګرځي چکچک کې شپېلک او دای ورپسې وال د نجلۍ ژړا ته یې راوسته.
څوک داسې احساس ولري مثلا زه خپله هم داسې خور لرم.
که دوی داسې قضاوت درلودې هرګرز دا کار نه کوي.
زه نورګل شفق یم همزولو، کملتیا مې وکړې نو هغه د چا خبره ور بشي خبر بشي.
کال بدل شو بیا بس ډالې راوړي، نازل بچ بیا سلی ونې راوړي، تد د خپل مات منګي کوترو سره راشه، مال په دین وی کال سندرو سره راشه.
کرن خان خو دوستانو له نوی کال د سندر غوښتنه کوي، خو د یو شمیر کوژد شوی انجونو کورنۍ بیا په دومره اسانه نه رضا کیږي. د هله کورنۍ که خان دی او که ژاړي، که په پور وي او که په ګرو، باید د نوی کال د را رسیدو په مناسبت د خپلې کوژدنې ښه درنه برخه وکړي چې نوروزی بولي. دوستانو که پیل له خوړو وي نو پای به په سرو زرو وي. په خپله کوژده شوې نجلۍ او کورنۍ خو به خوشحاله وي چې لور یې په سرو شنو کې پټه شوه، خو د هلک له شنه زړګي به یو الاغ خبر وی دغه ځوان شفی وردګ دی دی وای زلا اوس زړه خورم چې کواده وکړم نو دغه نوروزې به څنګه پوره کوم دی د خپل د ماما زوی کیسه کوي
مې ماما زوی واده کړای وو د دې وازم چاندیان خانه و ډریور و پاینې زمون کې انسټیټیوټ ویلې نو چې کله نوروز راسي کی د وختنه تکي دغه په واس باندې بیا نه وی پوره نوروزې وختنه واچ په نوروز کې بعد خوراک ورول شي مې کورانه ته کالی ورول شي د زوم د کورانه د خانه یو څو نفر دا ورولي یو څو نفر هغه ورولي ولانه خو پیدا یې کلی بلیر زمات او مجبوریت او چانه قرض کلی همدسه وخت سره مشکل حل دین مثلا موږ اضافه لرو د اختر او راز در د نوی کال پر رسیدل دی او ډیر مسائل نور دي چې دا بل اس کیږي چې ډیر ځوانان زموږ او تاسو به واده نه پات کیږي ډیر انجونې په سر نوښت پات کیږي
لړکی کدو مینه ختم شوم تر شو جانا زمد ډیری غریبای ناچ خبر شو جانا
د کابل پوهنتون محصل ارزو ته به هم غوږ کېږدو چې څه وایي
سینې خلک د نوروزی د سګنی لکه او لازمی او ضروری او فرض غوندې خپل د انسان خوشحالي مغه معنوي خوشحالي مهمه ده د مادي خوشحالي یوازې د یو څو شیبو لپاره نوروزی مغه ورس باندې جلکې ته به راوړي نه یې بسی اغه جلې به خوشحالي په غوړ اسخه کې داسې دغه د اله کورنۍ غلک خپل د امکانات نه لري د لارسي مایو واخلي او جلابي واخلي ډیر زیات مصرفونه مغه په خپل زړه کې ډیر زیات غمګین اوسيږي د دې پرلون کې باندې تاثیر ځکه د خپل علاقه او خلایکی دغه مقابل کې د مونږ خپلوانو کې همداسې یو جلکې نامزات راغوي ته نوروزی نه وړي بيخي ترمنځ شخړې راغلي دومره پاتې او بيخي د نامزاتي بيخي فسخه کړم دل خاطر زه فکر کوم کسان چې د رسم راوچو ته ډیر زیات اهمیت ورکړي غیر د کم ظرفیت نه خوندان دي
هو دوستانو که کوم انجلې ته نوروزی ور نه وړل شي نو خلک فکر کوي چې پس پک ورته ګوري خو څه وایي ځای هغه سوځي چې اور پری بلیږي دغه مور زړه هم ځکه اور اخیسته چې خاوندې معلول دي او زوی ته کوژده کړي نو که یو خواګوري پان دی او کبل خواګوري پلانګ
او چې ویني چې خبرې بعد لاغه کیږي نو چې راوي نو دا معلوم ته نوروزی را نوړ تر دې مخکې نو څوک چې ډیر او سلوار لري دایره وهي او ډنګ ډنګ کوم ته کوټه کې نو نوروزی او شل نه پر ځان سره وړي
دغه پیغله ځان را پیژنې ملګرو وایي چې تازه کلی ته د نوروزی دود پخې ورکړي خو دا وایي چې خلک خلاف دي او ترې خفه دي
نو مریم مرخیل دی زه د میدان وردګ د ممیخیل د کلی مازمون کلی کې خو دا رواج نسته خو اوس اوس لږ لږ ذره را پیدا شوی ځکه د خان او دغو ځایونه ورته انتقال غونده شوی دی کنه یعنی نوروزی ور وړل کېږي اوس خلک خفه دي وایي چې دا رواج ښه نه دی یا سم نه دی ځکه هغه کورنۍ اقتصادي مشکلات لري خلک هلته بیا دوی مونږ خلک ورته ښه نظر باندې نه ګوري او مخالفي دي
خفه خلک دي خدای خوشاله کړي خو یوه تازه کوژده شوې پیغله ولې خوشاله ده راځي چې لزړی خبر شو
زه خپل نامزاته ایمه ماته پرون نوروزی راوړله ما ډیر زیات خوشاله احساس وکړل چې زما سره د خسر کورنۍ می دومره مین لري چې په وخت سره من ک نوروزی راوړله زما په نظر هر انجلۍ باید خپل د نامزات کورنۍ ته وګوري دغه اقتصاد ته وګوري به دغه نغه نه خپل خواهش وکي کلی را تر وړ سر زر را تر وړ د جلبی ماهی کی کلچې وچا میوه بیا هغه پتنسونه چې هغه چې پکې راوړي بیا من رنگ رنگ شین په خو بیا هغه ته بیرته لیږو
के मित्र को ताला सबरा के माला दुनिया टोला खपात बीच मुंगा जो खुशाला जनाना
همزولو د کابل پوهنتون محصله مینا نظری وایي چې نوروزی د نوی کال ډالۍ ده خو ډالۍ خلک پر رضای او بل ته ورکوي نه دا چې څوک په زور لچا غواړي ځکه باید د هلک پر کورنۍ فشار را نوړل شي
دا داسې څه دي چې یعنې پسرلی ده یو ډالۍ ده یوه ډالۍ ده د هلک د کورنۍ راوځي نجلۍ کورنۍ ته یې راوړي او د یو خوشحالۍ فضا رامنځته کول دي اصلا خو که چیرې هلک وس ونه لري د دې توان ونه لري نو دا ضرور نه ده چې نجلۍ کورنۍ هغه اړ باسي قصدن غوښتل هیڅ لازم نه دي
ډېر ځلې لیدل شوي دوستانو چې په کومه نجلۍ ډېر ولور اخیستل شوی نو ګډ ژوند یې له ستونزو سره مخ شوی بیا هم ارزو ته غوږ دو چې د داسې ناوړه دودونو د پالونکو کورنیو د لور خور ژوند بیا څه وړوي دا راته وایي
د مونږ یو خپلوانو ما خپل په خپل سر ګلیدلی دوی ډیر زیات ولوري مخې سره دا رسم وجونه هم ډیر کله چې انجلۍ وده وکړي بیا نو خسر کورنۍ ورته ویلې ته مونږ باندې خرڅه کړې ته څه اوس ضرورت نه لري پلار کور ته لاړه سي او څنګه څنګه ځکه دوی فکر کوي هغه انجلۍ د مونږ مهاجر تر کړې د مونږ څنګه دار کړې او زه فکر کوم دا مشکل خپل انجلۍ هلک کولای سي تر منځ حل کړي خپل دارتلونکي ژوند یو ځل ځان سره وسنجي او باندې فکر وکړه چې کچېره هغه مقابل نفر امکانات ولري به خبر نه ده
قدر باندې خوشحالی خود نوروزی راوړل بل خبر هم نه ده او کچې رغه امکانات نه لري خدا وایي چې د خلکو خاطر خلک به خبري وکا یو دود ده نو ما په نظر دا ډیر غلط کار ده
ګل پزړه سورې کړم تاسو نه سګل ده
ټولنیزو چارو کارپو استاد امان الله حسا وای نوروزی داس یو دود چې د خلکو بیخ باسي دی وای د داسې ناوړه دودونو پر وړاندې باید مبارزه وشي او چې د خلکو د پوهې کچل وړه شي نو بیا دا مبارزه اسانیږي
تیر سره دودونه او رواجونه د خلکو بیخ باسي په دې خاطر چې د یو د بل سره سیالي کوي چې د غوڅ نوروزی وړل دي خلک د ستونزو سره برابر دی هغه ځون بیچاره چې وس نه لري کورنۍ چې وس نه لري او دوی مجبور کیږي چې د نوروزی یوسي هغه باید پور وکی خو یې پدې نه نواتی وکی بل چا سپورت پر کله کله پور پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي او دا پور ادا کول تاسو معلومه دي چې ډیر زور غوړي په دې سر کې زموږ خلک د شپې پر ډوډۍ پر حیران دي دا نو ست پر څو وړه چله بې وړه کې کړه کلچې وړه میوه وړه زموږ لومړی تند هغه د چینجینې ته رون اندور کو یا خو په نوی ادبیاتو په نوی علم په تمدن باندې غوښتل استانبول کو درڅو یو خپل استقبال حق غواړي همیشه انسان د خاصیت په شی پوسی دغه ملا ترق وی دغه د پاره مبارزه کوي کله چې انجلی پوسو چې دغه دود ما د آینده ژوند ته خطر پېښي نو دغه په مقابل کې پلار او مور او نور خپلوان ته وایي چې ما ژوند مره فری خوي نو هغه پوهیږي چې د دې آینده ژوند د دې مېر سره دی نه د مور پلار د تر و د ما
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یو د نوې کال ورځ یا نوروز د خلکو لپاره د تفریح یو مناسب ورځ هم وي خلک را رسیدو ته ورځ شماري او ځانونه ورته جوړوي څوک د نوروز په ورځ میلی کوي یو ځای په چکر ځي او څوک په هدیرو راګرځي خپل مړیو ته دعاګانې کوي او مزارونو ته نوې جنډې جوړوي خو ځینې داسې ځوانان هم شته چې د نوروز په ورځ په هدیرو کې ناڅي او په میلا راوتلې کورنۍ ځوروي بیا هم مینا نظری ته غوږدو
ډېر داسې شوي دي ځکه په نوروز په ورځ اکثره مونږ د باندې ځو هلته داسې خلک کې داسې ځوانان لکه یعنی راځي نږدې یو ځای کې یو چمن کې ممکن غواړو هلته خپل فامیل سره یو فکر بدل کړو مګم دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي او یا هسې ځه او داسې ځای او عجب عجب ګوري په یو بل باندې په جیګ آواز غږ کوي د یو سر نه بل سر ته چې مونږ پام ور واړوي شهدا ته تللې وم کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته لاړ شو کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو نو عجیب او غریب حرکات یې کول ټایپونه وایي د موټر د منځ ټایپ چلان کړی و دروازې خلاصې پرېښې وې او دوی ورته ناڅل وو او په زوره زوره یې ورته خندل او در حال چې هلته هدیره وه او قبرونه وو
اغلی نظری همداراز وایي چې دوی د داسې ځوانانو له کبله په خپله تفریح پښیمانه کیږي او بله ورځ بیا خپله کورنۍ هم چیرې تک ته نه پرېږدي دا زیاتوي
تک تک مفکوره اکثرا د ځوانانو وي چې یو چیرته میله وځي نو کله چې د خپلې کورنۍ سره تللي یو یعنی مونږ خپله پښیمانه شوي یو چې دا نظریه مونږ لرله چې مونږ راوځو بیخي یعنی هغه فامیل ته انسان کم راځي نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي ځکه وایي چې هغه هلته ډېر نارامېږي انسان او تاسو خپله هم پښیمانېږئ لکه پښیمانه شوي چې
دوستانو یو بل ځوان سلیمان بیا څه ډول خاطره را سره شریکوي او څه وایي
خدای صالحین یو داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډیر هلته خل مانځل کیږي نو زه لنن درې کال وړاندې هلته تللې وم چې ګورم یو انجلۍ و نو د هغې وختم معلومېدل یو خولې هم په سر وه تاجکیانو غوندې خولې وه کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو غورځي چکچک شپېلک او دای ورپسې وال د انجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته دې وخت کې بیا پولیسو هوایي ډزې هم وکړې ښه خبره نه ده چې یو څوک یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی
د وردګو اوسیدونکو شیرزاد احمدی وایي چې په هر چا د خپل کورنۍ عزت ګران دی نو که کوم ځوان د بل چا خور لور ځوروي باید خپل سر لګریوان ته ټیټ کړي دی وای
دا اکثر ځوانان سې دي کنه دا سې زی دا مثلا ډیر عام او جته سې دا ډیر کورنۍ دي مثلا د تپری لپاره مطلب کدی اکثر ورځ نوروز ورځ سپه په سره تست نورې نور هم دا سې د جمعې ورځ دي اکثر خلک مخ په دې دي مثلا دا باغی واشت کله دا سې دا زنګوګان مثلا د تپری سې دا ډیر اکثر خلک زی هم دا سونه ته پازابي او دا کار نه دا کڅوګ د احساس ولري مثلا زی خپل هم د سې خور لرمه نو هیڅ کله هم غو مزاحمت ونه کی
خو استاد حساب یا وای چی کوم کسان نور زوروي هغه خپل گریوان نه پیژني او بل ډول فکر لري څه ډول لدی موساد هوسا خبروي او زیاتوي چې د انسان زورول ډیر بد کار او ګناه ده
کپی تاسې قضاوت درلو دي هرگز ادا کار نه کاوه دی هر څه دې ایکنوسنتریزم هر څه پر ځان باندې راڅرخي سما خورته چې څوک نه ګوري لیکن زه حق لرم زبر خورته وګورم دا نهایت به فرهنګي ده قادر خان خټک وای دوه صورت رباب کوا عبدالقادر خو یو مکرم ازورده د مسلمان سره دغه ته مسلمان سره زراول نهایت لوی ګناه ده نهایت جرم ده نهایت به فرهنګي ده پس دې ځوانان سره باید په فرهنګي ډول مبارزه وکړو او کنه وصل موږ باید د پولیس او د نور خود دغه څخه مرسته وغوړو او دې مننه کوو دا سم کار مو سپاده ما هم او د نور هم مو سپاده چې ځوانان ټول الی فرهنګ سره وکړو دې ته شرم او حیا ورکړو دا به شرم او بی حیايي ده چې خلک زیږي
همزولو نننه تاندې څنګه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا نوی کال یا نوروز ته په دې وایل شوې ترانه پای ته رسو کغواړې د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړې او د خبرونه په اړه نظر راته پرېږدې نو د فیسبوک پته مو ده facebook.com/tandisangi زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل پیغامونه را لګلې شي shafaqn@rferl.org خوښی مو په برخه
the sahara